افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د مشرانو جرګې د لومړي مرستيال د زوی د جنازې پر مراسمو تر حمله وروسته د یو شمېر حکومتي چارواکو په کار کې نیمګړتیاوې ومنلې. د افغانستان د امیر روغتیا د وزارت ویندوی وحید مجرو بیګا ازادي راډیو ته وویل چې پر دې مراسمو په دریو چاودنو کې لږ تر لږه وته نه وژل شوي او یو سل نولس تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر د وروستیو حملو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ تر څنګ وویل چې ډېر ژر به اصلاحات راولي.
من قبول دارم که باید اصلاحات اساسی هم در دستگاه‌های امنیتی
دا وایزه منم چې باید په امنیتي دستګاه او نورو ادارو کې اصلاحات راشي او دا اصلاحات په لږ ژر عملي کیږي. زه منم چې له هغو کسانو سره چې د خپلو دندو په ترسره کولو کې سستي کړي په هر کچه کې چې وي باید قاطی چلند وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې د لومړي مرستيال محمد عالم ایزدیار زوی د جمعې په ورځ په کابل کې د مظاهرو پر مهال وویشتل او ووژل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې پرون درې چاودنې وشوې. د پیښې وایني شاهد محمد عارف خبرالان ته وویل
دا نماز جنازه استاد بودیم در تکبیر اول بود در تکبیر اول بود در تکبیر دومش همی اول الله اکبر گفت یکی صدا کرد.
ولسمشر غنی بیگا پوینا کش منو وکر چی دا دی پیشو عاملان با مجازات سی.
من و دکتر سب عبدالله جناب دانش سب و سایر هیئت رهبری حکومت وحدت ملی تعهد میکنیم
زاو ډاکټر صاحب عبدالله دانش صاحب او د ملي وحدت حکومت د رهبری پلاوی ژمنه کوي چې د هیواد د زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو په همت او تاسو په څیر خبرو او د صبور ملت په ملاتړ به هغه ترورستان چې د دې هیواد د ځوانانو پاک وینه یې بهولي د خپلو اعمالو سزا وویني. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې پرون د جنازې پر مراسمو د حمله په ځای کې پر خلکو د قراري ژغ وکړ. شغلی عبدالله هم دارس هغو خلکو ته چې تحسن یې کړی او اعتراض جاری ساتلی وویل
از مردم ما هم تقاضا میکنم از کسانی که امروز در اعتصاب به سر میبرند در خیمه ها
له هغو خلکو چې نن یې اعتصاب کړی غواړم چې د هیواد شرایطو ته وګوري. هغوی خپلې معقولې او مشروع غوښتنې کولی سي او موږ د ملي وحدت حکومت مسؤولان د هغوی په خدمت کې یو. هغوی دې خپلې غوښتنې مطرح کړي. هغوی وټکي ته باید متوجه سي چې پر افغانستان ډېر ظالمانه تیری سوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم پر افغانانو د یووالي ژغ کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچي یماماتو پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د جنازې پر سوله ییزو مراسمو حمله له انسانیته لری ده او دا پیښه غندلې ده. په کابل کې د پرنوی چاودنو مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی.
د کابل د پرلپسې حملو په خاطر په ولسی جرګه کې په دې موضوع بحث وشو او ویل شول چې په هیواد کې د بحران د پای ته رسولو لپاره اړتیا ده چې ملي اجماع رامنځته شي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد امنیتي وضعیت ښه نه دی او حکومت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې دفاعي حالت غوره کړی دی. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
په کابل ښار کې د چهارشنبه د ورځې خونړۍ چاودنه او د جمعې د ورځې مظاهره د ولسی جرګې د شنبه د ورځې د عمومي ناستې اساسي موضوع و. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې په دغه ځانګړې ناسته کې د هیواد د بحران د پای ته رسیدو لپاره د خلکو ترمنځ یووالی وغوښت. ښاغلی ابراهیمی د جرګې د غړو اندېښنو ته په کتو سره وویل د بحران د مدیریت لپاره باید ژر تر ژره ملي اجماع جوړ شي.
به خاطر مدیریت این بحران
دوبل د دغه بحران د مدیریت لپاره یو ملی اجماع د دولتي بنسټونو د افغانستان د ملي شورا قضایی او اجرایی قوی او همدارنګه د ګوندونو د مشرانو او سیاسي سیرو په ګډون جوړ شي. د بحران د مدیریت لپاره غونډه جوړ او یو کړنلار رامنځته شي چې په راتلونکي کې د دغه شان وضعیت شاهدان نه وسو.
د شاهد چنین وضعیت د نوښت
د جمعې په ورځ په سلګونو کسانو په کابل ښار کې مظاهره وکړه او د حکومت د مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو لری کېدل غوښتل. خو دا مظاهره په تاوتریخوالي واوښته او د یو شمېر مظاهره کوونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوه. د ولسی جرګې غړو د شنبه په ورځ د دغو پیښو او هغو کسانو په اړه چې د جمعې د ورځې په مظاهره کې د ځوانانو له احساساتو ناوړه ګټه اخیستې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړي عبدالجبار قهرمان وویل د افغانستان جګړه بهرنی لاملونه لري او پر افغانانو تپل شوې ده.
جګړه ډیره امیکه ده زموږ د امنیتی نهادونو تر وس وتلې ده موږ باید د خلکو د استازو په صفت باندې مسله اصلا د جګړې د خاوندانو سره مطرح کړو جګړه زموږ نه ده جګړه پردی ده
د چهارشنبې د ورځې له برید وروسته د افغانستان ولسمشر هم د ملي اجماع په نامه د اضطراري ناستې غوښتونکی شو د افغانستان ولسمشر په خپلې وینا کې چې ملي ټلویزیون لخوا خپره شوه خلک ملي یووالي ته را وبلل همدارنګه ولسمشرۍ ماڼۍ په تازه اعلامیه کې لوی څارنوالۍ ته سپارښتنه کړې چې د جمعې د ورځې د مظاهرې په اړه چې په تاوتریخوالي واوښته څېړنې وکړي
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکوو قضاوت په خپل وکړي
د سهار اته بجې او 14 دقیقې دي په ویست انډیز کې د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه مسابقه روانه ده افغانستان ته یو 32 منډي هدف ټاکل شوی دی چې باید په 15 اوورونو کې پوره کړي فعلاً د افغانستان د منډو شمیر 3 دی اته لوبغاړي سوسیدلی دي یعنی اوس باید افغانستان په 18 توپونو 40 منډي جوړ کړي او یوازې 2 وکټونه لري په کابل کې د ورسیو خنړیو پیښو له عمله د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خلکو له افغانانو سره خواخوشي څرګنده کړې ده په پېښور کې پرون په دې اړه د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو د غړیو په سولېز لاریون کې د تروریزم غندنه وشوه د ایران په مشهد ښار کې هم خلکو له افغانانو سره خواخوشي څرګنده کړې ده او په دې خاطر شمې بلې کړې دي د موضوع تفصیل فرشته جلال زیبرندی کوي
په پېښور کې د مدني ټولنې او شمیر سیاسي ګوندونو غړو پرون د افغانستان له خلکو سره د یووالي څرګندولو او د تروریزم د غندلو مظاهره وکړه هغوی په کابل کې د ورستیو خنړیو پېښو د قربانیانو د درناوي لپاره شمې بلې کړې وې او پر نړیواله ټولنې غږ وکړ چې په سیمه کې د تروریزم د ختمولو لپاره عمل وکړي د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د چارو مشر پلوشي عباس بیگا له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې سولېز اعتراض هدف په سیمه کې روان وضعیت ته د دواړو هیوادونو د حکومتونو او نړیوالي ټولنې پام اړول وو
موږ د افغانستان کې د ترهګرۍ بدترین واقعې د ورځې د میاشتې په شروع کې شروع شوې دي د هغه خلاف موږ مظاهره وکړه موږ خپل افغان وروڼو خیاندو سره په دې غم کې شریک یو موږ دا ډیماند وکړو ټول دنیا نه چې موږ لر او بر افغان د پاره امن غواړو زموږ په خور کې د سر روان دي د ترهګرۍ خلاف دا مظاهره د خپل افغانستان وروڼو خیاندو سره په دې غم په وخت کې د سخت وخت کې شریک ولاړ دي په خور پښتانه لر او بر
پلوشي عباس وویل چې په پېښور کې په نوی مظاهره کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتنه وسوه چې د امنیت ټینګولو لپاره جدي خبري وکړي څو د دواړو هیوادونو راتلونکي نسلونه د تروریزم قرباني نشي د چهارشنبه په ورځ د کابل پر زنبق څلورلاري په درنه چاودنه کې تر 1500 زیات کسان ووژل او زخمیان شو تر دې پیښې وروسته د فرانسې حکومت له افغانانو سره د خواخوږي لپاره د ایفل برج برق ګول کړ او د استرالیا د پارلمان غړو د خپلې غونډې په پیل کې و دقیقه چوپتیا غوړه کړه په کابل کې د جمعې په ورځ په مظاهره کې هم د تشدد لامل څلور تنه ووژل او تر 15 زیات زخمیان شوي وو د ایران دولتي خبری آژانس اسناوای چې د مشهد خلکو هم د شنبه په ورځ له افغانانو سره د خواخوږي څرګندونه وکړه د مشهد یو شمیر خلک او هلته مشت افغان کډوال د افغانستان د سر قنصلګری د ودانې مخې ته راغون شوي وو او په کابل کې د ورستیو حملو د قربانیانو د درناوي لپاره یې شمې بلې کړې وې د افغانستان د حکومت دواړو مشرانو د ملګرو ملتونو او د افغان نړیوال سازمان د امریکا متحده ایالاتو او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړیوال ټولنې بیلابیلو غړو په افغانستان کې د تشدد د لړۍ غندلې او له افغانانو سره خواخوږي کړې ده
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره په خو به په دې وخت مایکروفون ستاسو خبرونه وړاندې کړه د خبرونه نور هر چهارشنبه د مازیګر لوري وړاندې کیږي ځینې امنیتی کارپوهان وایي مظاهره چې له اساسي قانون سره سمې وشي د هر ولس حق دی د جمعې پروس په کابل کې د مظاهرو په لړ کې تاوتریخوالی پیښ شو امنیتی کارپوهان ټینګار کوي چې له دغسې جریانونو څخه باید ځینې خاصې کړۍ استفاده ونه کړي. سالم محمد صالح له امنیتي کارپوه محب الله شریف څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د هغو مظاهرو په اړه څه نظر لري چې په کابل کې شوي دي.
مظاهره یا د خپل نظر څرګندول او له چارواکو د هغې لوري ته د پام غوښتنې یا د پام ګرځونې غوښتنه د ولس قانوني حق دی او په هغه شکل چې قانون دغه حق ورته ورکړی ولس کولی شي د هغې نه ګټه وچته کړي او په مسلم ډول او په ډېر سوله ییز ډول باندې خپله مظاهره وکړي. اما کله چې دغه مظاهره د اصلي هدف نه وځي، کله چې د مظاهره چیانو د اصلي موخې نه د وطن په خاطر باندې ځینې شخصیتونه راځي او خپل سیاسي موخې د دوی د غوښتنو په سر کې ږدي او د هغوی رنګ ورکوي، دا مسئله تاوتریخوالي او وسله واله خو ډب ته رسېږي. څه فکر کوم، بیا دا مظاهره نه بلکې د خپل ملک او د خپل هېواد او د خپل کور او ځای او ځایګي د امنیت ګواښول دي، امنیت او یا په عمومي سوله باندې بد اغېز لري.
بلې، اوس چې په دې مظاهره کې بېلابېلې ډلې ټپلې ورګډې شوي دي له بېلابېلو اهدافو سره، اوس که دغه مظاهره دوام کوي، فکر کوي چې هغه اصلي هدف به برخوال چې تمه لري هغه ترلاسه کړي؟
په هیڅ صورت نه، ځکه هغه چې په سوله ییز ډول باندې په هغه وخت کې د حکومت او چارواکو سره ایښودل کېدلای شوای او په هغې باندې دوی فام راګرځول کېدلو لپاره زمینه برابره وه. اوس زه فکر کوم دا په بې سیاسي تربیینات په یو زور ازمایه او د زور په ازمایلو باندې بدل شو او هر لوری کوشش کوي چې په بل لوري باندې داسې تورونه ولګوي چې هغه په هغه کې وجود ونه لري او کوشش کوي چې صرف خپل سیاسي حریف مغلوب کړي، نه دا چې د دواړو هدف ته هیڅ پرېښتیا باندې دواړه طرفونه د افغانستان لپاره کار وکړي.
بل، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر بل امر پورې د مظاهرو د بندولو امر کړی، دا څومره پر ځای اقدام دی ستاسو په نظر؟
زما په فکر باندې که چېرته امنیتي چارواکي په رښتیا باندې داسې ګواښ وویني چې هغه په بالقوه ډول یا په بالفعل ډول باندې د مظاهره چیانو ژوند د هېواد د وګړو امنیت په خطر کې اچوي، هغوی دا صلاحیت او حق لري چې د مظاهرو ځنډولو لپاره له ولسه غوښتنه وکړي او تر هغه وخته پورې چې د دوهم ځل لپاره دوی ته د مظاهرې کولو د زمینې د برابرېدو خبره کېږي، تر هغې پورې د دوی د مظاهرو مخه ونیسي.
د امنیتی چارو ماهر محب الله شریف چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده، اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ناشنل انټرست خبرونې چې له امریکا خبریږي تر دې سره لیک لاندې لیکنه خبره کړې. آیا ترامپ کولی سي د افغانستان د خوندیتوب لپاره پر یوه هر اړخیزه ستراتیژي سلاسي؟ د لیکنې په پیل کې راغلي د ډونالد ترامپ اداره د افغانستان او پاکستان په اړه د خپل ستراتیژۍ د اعلان په وروستیو پړاوونو کې ده. داسې ښکاري چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د لږ شمېر ځواکونو پر زیاتولو ګډ توافق شته چې د افغان ځواکونو پر روزنه، سلام مشوره او همکاري کې ونډه پراخه سي. د خبرونې په حواله پر ځینو نورو انتخابونو هم غور روان دی. له دې جملې د پاکستان په وړاندې د سخت سیاست غوره کول او دا احتمال چې په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د حملو نوی کمپاین پیل سي. په نهایت کې دا انتخاب چې پاکستان د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه اعلان سي. نېشنل انټرست د لیکنې په یو برخه کې زیاتوي که چیرې افغانستان زموږ له لاسه وځي، په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د زیاتېدو خطر شته چې په افغانستان کې منځمهاله او اوږدمهاله ګټې لري. د خبرونې په حواله، ایران په 2018 میلادي کال کې د افغانستان تر ټولو لوی تجارتي شریک سو چې بل ګاونډي هیواد پاکستان یې تر خپلې شوا لاندې راوست. په 2018 میلادي کال کې ایران ته د افغانستان د صادراتو اندازه 60 میلیونو ډالرو ته رسېدلې وه، خو له ایرانه افغانستان ته واردات 1.8 میلیارد ډالرو ته رسېده. حال دا چې تر هغه مخکې کال 2015 میلادي کال کې پاکستان ته د افغانستان د صادراتو اندازه 2.6 میلیونه ډالر اټکل سوي، خو له پاکستانه د وارداتو اندازه هغه کال 1.15 میلیارد ډالرو ته رسېدلې وه. هندي ورځپاڼې آوټلوک انډیا په خپله تازه ګڼه کې د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د افغانانو پر لاریون لیکنه خبره کړې چې په کابل کې د چهارشنبې ورځې د حملې په تړاو رابلل سوی و. دغه حمله د کابل په یوه ډیپلوماتیک ساحه کې سوې وه چې په نتیجه کې د ورځپاڼې په حواله 90 کسان وژل سوي او 3.5 زیات نور ټپیان سوي دي. د ورسپانی په لیکنه د لاریون برخوالو چې پر ځای وخت د جمعې په مبشین په واشنگتن ډی سی کې د پاکستان د سفارت مخې ته راټول سوي به غوښتنه درلوده چې د کابل په هغه حمله کې د خپل رول له کبله د پاکستان د تروریستي هیواد په توګه اعلان سي. اوټلوک انډیا ورسپانی لیکلي د لاریون برخوالو وویل د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی داعش تروریستي سازمان ته ورته ده.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او ریاټ بجو درویش دقیقې دی د افغانستان او ویست انډیز ترمنز مسابقه دوهمه شلووریزه مسابقه پای ته ورسیده. دا مسابقه بیا هم ویست انډیز په 9 منډو وګټله. افغانستان ټولټال 3 منډې وکړې او هدف ورته 123 منډې ټاکل شوی وو. د پاکستان حکومت د 15,000 کسانو چې تروریستي ډلو د غړیتوب شک پرې کیږي بانکي حسابونه بند کړي دي. ویل کیږي پاکستان دا ګام د دې لپاره کړی چې ځان د تروریزم د مالی تمویلونکو هیوادونو له لیست وباسي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د 15,000 کسانو چې مشکوک تروریستان بلل کیږي د بانکي حسابونو تړل به تروریستي ډلو ته شاوخوا 3 میلیون ډالر زیان ورسوي. د پاکستان حکومت وی د تروریزم د تمویل د مخنیوي په هدف پر خپل تګلارې ل سره غور کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس له تروریزم سره د پاکستان د ملي ادارې د مشر احسان غنی په حواله وایي ل فعالیت څخه د بندو شو تروریستي ډلو حسابونه به کنګل کړي او د هغو بانکي حسابونه به هم وتړل شي چې په مستعار نمونوي اکاونټونه جوړ کړي دي. دا چې دا ګام به پر عامو خلکو څومره اغیزه وکړي په دې اړه د ازادي راډیو د مشال د څانګې همکار عمر دراز وزیر وایي
عام خلک هم د دې ډیر ډیر زیات اثر شوی دی ځکه چې عام خلک هم د کله کله تور لګوي چې د دې کم فائدې راوځي یا کم دغه د چا خلاف کارو د هغوی خلاف دومره دغه ګام نه دی بلکې د عامو خلکو خلاف.
خو یو شمېر کاربوهان بیا وایي پاکستان دا ګام د دې لپاره اخیستی چې له هغو سازمانونو ځان وساتي چې د تروریزم د تمویل مالی شبکې معلوموي. په همدې اړه پراتلونکي میاشت کې په هسپانیا کې د دې سازمانونو غونډه جوړیږي. اسوسییټډ پریس زیاتوي پاکستان د دې لپاره د مشکوکو کسانو بانکي حسابونه تړي چې د تروریزم د تمویلونکو هیوادونو په لیست کې رانه شي. د مالی ګامونو عملیاتي ځواک په 1999 کال کې د نړۍ د 15 هیوادونو لخوا جوړ شو او پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته د ځواک د تروریستي شبکو د تمویلونکو پر ضد مبارزه پیل کړه.
د نړۍ تر ټولو ستر الوتکه چې د جوړولو چارې 4 کال پخوا پیل شوې وي بشپړه شوه. د دې الوتکې چې ستراتو لانچ نومیږي وزارې دومره اوږدی دي چې د فوټبال له میدانه وځي. دا الوتکه د دې لپاره جوړه شوې چې د مځکې دوهم اتموسفیر یا ستراتوسفیر ته توغندې ولېږدوي. هلته به توغندی له الوتکې جلا کیږي او د خپلو انجینونو په زور به د فضا لور ته حرکت ته دوام ورکوي. دا ستر الوتکه 2,940,000 وزن وړلی شي. د الوتکې د وزر اوږدوالی 112 متره ښودل شوی دی. د الوتکه چې د بوینګ 747 په شپږو انجینونو کار کوي د امریکا د جنوب لویدیځ په ماجاوا صحرا کې په 9,593 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده.
تاسو زموږ اخلا ازادي راډیو او ساعت 8:20 دی. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5 څپه دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
سات اتبجیو و بش دقیقې دې د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویپانی پته ده.
پیغامونه او ځوابونه
السلام علیکم مرزا پولیس علیکم مکتبونه بند یو مکتب منځ ته لګر د کښنان ماشومان د تعلیم په زور
السلام علیکم مرز پراده چارواکو صدا هیل لروش نو سومند کی مکتبونه خلاص کی اوس خو طالبانو ام اجازه ورکړي.
السلام علیکم زمایږ مرده ګل منځلو ته هم دا وختونه چې زمایږ مرده ګل دې وته ولې کله کې امینه د خوان دي جوړ شي دلته یو خوان ځای هم نشته مننه کوم.
السلام علیکم زمرد جراوت پولیس علی کې په مرکز کې ودانه سونځي خلاصي د ماشومان پر مخ باندې نور ټول سونځي تر رسیدي دي. نو موږ د وزیر صاحب څخه دا اله کوو چې د غزمر سونځي فعال کی او دغه ته توجه وکړي د غزمر د ماشومان آینده ته.
د افغانستان د پوهنې وزارت نشرات رئیس کبیر حقمل داسې جواب وایي
د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې ده. د دې لپاره د افغانستان ولسمشر د ښاری پراختیا وزارت او همدارنګ د کلیو بیارغونې وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپلو ټولو پروژو یو برخه معرف ته ځانګړي کړي. یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي چې موږ د تعداد په شان د په شکل راخلو لږ تر لږه د 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسو ډیر وخت ضرورت لري.
دغه شمیرو ته زنګ وهي او خپل ټولنیز ستونزې را سره شریک کړي 0 و 3 4 1 شپته او بهرنی شمیره ده 0 4 2 1 1 5.
او سم د افغان بیسیم د 7 شمیرې لاري ستاسو راستول شوی څو پیغامونه. ګلمیران عثمان خیل نهرین ولسوالۍ څخه لیکي فشارونه چاودنې او لاریونونه پر کابل د نړیوال غونډې لپاره خنډ نه ګرځي. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي له زیا مسعود او پدرام او د لاریون له ټولو سمبالونکو څخه مې هیله ده چې افغانستان په ډیر نازک حالت کې دی نور دی لاریون لاس واخلي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د کابل کانفرنس شته خو دا ټول ډیر کانفرنسونه شوې دي اما نتیجه نه ده ورکړې. بصیر هلمن له کابل لیکي وای په کابل کې مظاهره چانجي له احساساتو کار نه اخلي او دشمن ته دي زمينه نه برابروي. اته بجې او ډیر دقیقې شوې زموږ خپل ازادي رادیو او د ازادي رادیو د روانې خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی نور په دې وخت میکروفون ستاسو خبرونه نه لرو. میکروفون ستاسو خبرونه د چهارشنبه په ورځ وړاندې کیږي. اوس هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي د کابل په پرونیو انتحاري حملو کې وطن وژل شوی او یو سل نولس نور ټپیان دي. په کابل کې د وروستیو امنیتي ستونزو له امله د جرمني مرستندوی ټولنې جی ټی زید خپل غیر افغان کارکونکي له افغانستانه وایستل. د افغانستان او ویست انډیز دوهمه شل وریزه سیالي د ویست انډیز په ګټه پای ته ورسیده. برېټانیایي چارواکي وایي لشتر لژه شل تنه هغه مهال ټپیان شول چې یو واګون د لندن په تاریخي پل لندن برج کې پر لارویانو ور وخېژول شو او څو تنه نور دغه پله ته نږدې په یوه رستورانت کې پر چاړو ووهل شول. د امریکا له ملاتړ برخمن عرب کورد ځواکونه به ډېر ژر په سوریه کې د روقي ښار د آزادولو لپاره عملیات پیل کړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی ژمنه کړې چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره به د پاریس تر موافقې زیاتې هڅې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې په ناټو کې د خپل هیواد د غړیتوب پر امکان د امریکا له پخواني ولسمشر بل کلینټن سره شخېدلی وو. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د آذربایجان د آذربایجانی خبریال افغان مختار لی د اختطاف او په زور آذربایجان ته د هغه د ستنولو ریپورتونه اندیشمن کړی دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی په خو په همدې وخت یعنی له 8:30 تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو خبرونه وړاندې کېدله خو نور په همدې ورځ د خبرونه نه لرو. په دې ورځ به تاندې څنګه او حقیقت څه وی خبرونه وړاندې کیږي. په یاد لري د خبرونه به له دې وروسته د چهارشنبه په ورځو خبري شي. د خوست یو شمیر اوسیدونکو په کابل کې د جمعې د ورځې د تشدد نه ډکو لاریونونه وغندل او له حکومت یې وغوښتل چې د لاریون کوونکو هغه عناصر ونیسي چې د تشدد سبب شول. دوی د افغانستان له اوسني حکومت ملاتړ څرګند کړ او ویلي چې هغه کسان چې له لاریونوالو څخه د شخصي او سیاسي ګټو لپاره استفاده کړې ده باید مجرمان وپیژندل شي. په دې اړه له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبه پر ورځ د خوست لسګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او اوسیدونکو په کابل کې د جمعې ورځ د لاریون تنظیمونکو وغندل او له افغان حکومت څخه د هغوی د محاکمې غوښتنه وکړه. دوی زیاتوله د افغانستان خلک او حکومت چې د کابل د چهارشنبه ورځ د خونړۍ حملې د سلګونو قربانیانو سره په غم شریکۍ بوختي، په داسې وضعیت کې د نظام د ننګونو لپاره له تاوتریخوالي ډک لاریونونه د ملت په زیان دي. په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې د حکومت د یو شمېر برحالو او پخوانیو چارواکو نومونه یاد کړل چې د خپلو شخصي عقدو د پاللو لپاره د خلکو له احساساتو ګټه پورته کوي او حکومت ته ستونزې جوړوي. خوست والي له ولسمشر محمد اشرف غني څخه وغوښتل چې د جمعې ورځ له تشدد څخه ډک لاریون تابعیا کوونکي د محاکمې ته معرفي.
زه په ټول افغان ملت باندې غږ کوم چې دا پردی توتی دي او لطفا دغه سي بی بندوباره لو او خرڅو اشخاصو باندې قطعا اعتماد نشته ولست دوی سره نشته جلات ما بولش مشر از مګ هیله دار سپرونه وینو تویدنو پختنه له دوی نه وسی او دادی محاکمه می سره کاش.
قومي مشر مساجان زدران ویل د کابل لاریون هغو خلکو سازماندهی کړی و چې په حکومت کې خپل چوکۍ او موقفونه الله صبر کړي او یا شخصي ګټي او غرضونه لري.
هغه شاسو افراد چې په خواني سیاسي یا نور اوخده او غرضونه درلودو هغوی دغه لاریون ته د خپل غرضونو د تطبیق او خپل اهداف ته رسیدو په خاطر راترپ کړ او دغه خلک چې په غد دغم او ویر په ټاغر ناشتو لا نور هم دغم د ټاغر لمنه پراخه کړه. دا حرکتونه د دیموکراسي د پلیکدو سره کوم کړکې بلکې د نور رنگ رنگ مشکلات ټولنیز او سیاسي مشکلات را جوړوي.
د مجاهدینو د تحریک مشر مولوي امین الله امین وای د نظام پر خلاف به وخت او داړه ول تشدد څخه ډک حرکتونه د پردی یو خاص سازماندهی کیږي
او د دغه نظام د خرابولو لپاره هر څوک لګیا دی د پردی په اشاره دی او مونږ د داسې خلکو د داسې حرکتو او د داسې لاریونونو او مونږ غندنه کوو چې د دغه نظام د مسلمانانو او د افغانانو په نفه نه وي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. نن سبا یو شمېر ځوانان په وړو مسایلو لانجې کوي، چاقو، برچی، بوکس پنجی او نور داسې وسایل لزان سره ګرځوي چې نور او ځان ته پرې ضرر رسولای شي. احساساتي چلندونه او د چاقو، برچی او بوکس پنجی ګرځول څه پایلې لزان سره لري؟ دا به په دې خبرونه کې را سره واوري چې ما همایون هیواد جوړ کړی.
ډېرې په وړو وړو خبرو دی جنګونه کوي او قتلونه کوي.
هېڅ چا سره دی جنجال نه کوي چې داسې ځای ته بیا رانه شي.
پلوه کې دا چاپیریال باید بدل شي، پوړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسولین دي.
د چاقو، برچی، بوکس پنجی او نورو جاریه وسایلو درلودل په افغاني ټولنه کې یو عادي خبره ده. یو شمېر ځوانان د نورو د ویرولو او په ټولنه کې د ځان د ثابتولو په خاطر دغه وسایل وس په جیبونو کې ګرځوي. دوی ډیر وخت جنگ په پیسو غواړي او چرته چې د بل کس وړه ستونزه وي یا خپل دوی له ستونزې سره مخ کیږي د غټولو او د ځان په ګټه د تمامولو هڅه یې کوي چې په پایله کې یې ډیر کله دغه ځوانان زخمیان کیږي، وژل کیږي او یا هم د زندان د تمبو شاته لیږل کیږي. همداسې یوه کیسه د کابل اوسیدونکی حمید راته کوي.
نو مالته دکان درلودو دا چې وو د دې دکان نونو مالک او پلاری او دا زوی به پانتون کې چې بل سم سره به بل ملګری به جنگ شو دی ته به غږ کول لی ځان باندې منابای نومې خو منابای نومې په ځانې خو وروره بس به دې ته غږ کوو دې سره به چاقو هم و بکس پنجاب هم ورسره و نو دای د ډلې مشر و دې سره مشخص څو کسانو نو بس دا ټول به ورتلل هغه کوم کسانو چې به دې سره شخړه کړې وه هماغه به یې راونیو ښه ډېر به یې ووهلو داسې به یې ووهلو چې شبخانې ته به یې ورسولو او چای مخنیوی هم نه شو کولی ځکه چې دو هم په حکومت کې هم ډېره واسطه درلودله په دې خاطر باندې نو بیا په یو وخت کې کومه کوڅه کې جنګ شوی او بل ملګری راغلی و چې زه خپلانی کس والیم نو دیم ځان سره بیولی و بیا د شپې چې د هغې سره جنګ کړی و دا هم چاقو باندې والی و نو بیا دا هم پاق ورسېدلو مړ شو.
دغه ستونزې یوازې تر ښارونو محدودې نه دي، په کلیوالو سیمو کې بیا د جنګ کولو په خاطر نورې بهانې هم شته. دا خوست اوسیدونکی منور د هغو پیښو یادونه کوي چې د ځوانانو د احساساتي چلندونو له کبله رامنځته کیږي.
ډېرې په وړو وړو خبرو دی، جنګونه کوي او قتلونه کوي. مثلا ګارد یو موټر باندې څوک ګارد ور وکړي د بل ور جګ شي مړې کړي چې ول دې ګارد وکړو، او د یو کور نه څوک سپای مړ کړي بل پې غور ورکړي چې د سپای درنه مړ کړو دا یې ور جګ شي او بل مړ کړي. نو اکثره داسې منطقي دي وروره چې شپږ در شو څلوېښت کاله وتلی وي او دا ښار ته نه وي لاړ، همالته بس بدمشۍ کې وروره ساروي، نه د پلار مني، نه د ورور مني، نه د مشر مني، نه د کشر مني، بس چې څه زړه هغه کوي نشې مثال یو شی بل شی. خو ښه دا ده چې تعلیم وکړي دوی، دوی که چېرته تعلیم وکړي هلته مکتبو استادان خپل داسې دي لکه دوی، په دې خاطر هلته مشکلات ډېر دي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي افغاني ټولنه د چلندونو له اړخه یوه ځیږه ټولنه ده، دلته ډېر کارونه او خبرې په زور کېږي. د هغه په باور کله چې ټولنه داسې وي دا حالت ځوانان هم متاثره کوي.
زمون محیط ډیر زیګ محیط دی، تاسو چې باندې بازار ته ووځئ پم د ښار کې استن رنگونه ډیر تیز دي، ډیر زیګ دي، ترانسپورت ډیر زیګ چلیږي، خبرې په جګ غږ باندې کېږي، د سیبل د ټول جګ دی، غوګونه ټول لوړ د سیبل سره بلد دي، موسیقي ډیر زیګ اوریدل کېږي. دغه ټول داسې ښیي چې محیط او چاپیریال چې دی ته عیار شوی نه دی چې دلته معتدل انسان په معتدل روحیې سره معتدل روان سره وشي کولی ژوند وکړي. معمولا ډیر غیر معتدل او غیر منل شوي اصول په دې کې مطرح دي، اوس شته دي، فضا دغسې ده. زمونږ رابطه هم محیط سره په همدغه شرایطو کېږي، مونږ باید محیط سره ځان عیار کړو، په دې خاطر چې محیط ډیر زیګ دی، زه هم یو زیګ کس جوړیږم تر څو وشم کولی په دغه محیط کې ژوند وکړم. د بې سواده میندو پلرونو، د ډیر بدفرهنګه کورنیو، د ډیر نا اسلوبه او غلطو فرهنګي ارزښتونو د شتون له وجې او د ډیرې پراخې محرومیتي پیښې له وجې، د جنګ له وجې، د ډیر ډیرو نورو شیانو له وجې چې زموږ محیط کې چاپیریال شته ده، زموږ جوړښت په کلونو کې همداسې کېږي.
د کابل ولایت د امنیه قوماندانۍ په نظارت خونه کې ډیر هغه ځوانان تر نظارت او توقیف لاندې دي چې په وړو مسایلو یې سره خوړلی دي. دلته راغلي ځوانان په خپلو کړنو پښیمان بریښي. رحمت الله چې خپل د کابل په درېیم امنیتي حوزې کې پولیسو، وایي په یوه وړه مسله یې له یوه بل امنیتي کس سره لانجه وکړه چې د هماغې لانجې په سبب دی اوس په توقیف خونه کې دی.
کوم وخت موږ داسې یو ځای نه و لیدلی، موږ ازاده زندګي کړې وه، دلته چې راغلو دلته داسې خلکې ول چې ډېر خطرناکه خلک چې قتل یې کړی و، دا خلک چې موږ ولیده، موږ بیرون څخه هلته زندګي لرو، خو دلته خو نن ورځ هم چې شپږو ورځې تېرې شوي بیا بلد شوي یو، خو هم ځای ډېر وحشتناکه ځای ده. ما په سر کې تر 3000 شمیرو پورې ثابت ولې، دلته مې ها یو رور شمیره مې زده ده چې هر ځای ته هماغه وایم، خپل شمیره مې د یاده وتلې ده. په ذهن ډېر فشار راولي چې داسې ځوانان ول دلته جوړ تیار موږ ولیدل، یو شپه م جوړ ولیدل چې نن راوستل په سبا باندې دلته غونډه شپه به چیغې وهلې، دالیزو کې به وتل.
که چېرې له دغه ځایه ووځې بیا به د رویه څه ډول وي، کومو خبرو ته به پام کوې؟
که زه د ده ځای پاس په خیر که د خلکو دعا وي او زه د ځای نه ووځم، خلکو سره به ډېره په نرمي او ډېر په انسانیت خلکو سره رویه وکړم. خو دغه خبر مې دا ځوانانو ته او سپینګیرو ته، څوک چې بیرون آزاد دي چې هیڅ وخت کې کوم د هیڅ چا سره دی جنجال نه کی چې داسې ځای ته بیا رانه شي.
استاد ضیاءالحق شمس وایي هغه کسان چې په وړو مسایلو جنګونه کوي د عقل پر ځای احساسات زورور وي، خو کله چې دوی د احساساتي کړنو له بدو پایلو سره مخ شي هغه وخت بیا پوهیږي چې دوی په سمه نه وو.
علت اساسا تر اوسه پورې د څېړنو له مخې دا دی چې د دغه کسانو معمولا د سنجونې برخه په وجود کې ډېره ضعیفه وي. عقلي برخه یې د ارتباطاتو سنجونې، ټولنیزه روزنه، د تفاهم او د منطق توانمندي ډېره ضعیفه وي، ډېره کمه وي. برعکس له هغې خواته ګرموالی د وجود احساسات عواطف ځانباوري خپل ځان باندې مینتوب د تر اخر حده پورې لوړ وي. کله چې دا موازنه نه وي برابره، په ډېر طبیعي ډول سره عادي عادي ځایونو کې په عادي مسایلو کې لویې پیښې رازی بیا د هم دغه کسانو همیشنۍ عذاب وجدان هم چدی د هم دې کسانو پر سر باندې رازی زکه چې عذاب وجدان هم چدی وجدانی عذاب هم چدی معمولا په کسانو کې را پیدا کیږي چې هغه احساسات ډیر لوړ ساتي سنجش ډیر رقم وي پایله چې کوم مخکیږي بیا هغه وخت وایي چې و ولدا سي وشول او ولدا سي وشول بیا ځینې ځینې چې آرام کریکټر لري آرام شخصیت لري خپل ځان سره نه نه زغمی او تیروي چې دا جلد مخ ډیر غورځيږي او د باندې ډیر بدرنګ کیږي او فزیک ډیر خرابيږي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا
عبدالرشید هغه زده کوونکی دی چې له خپلو استادانو سره یې لانجه کړې او له یوې میاشتې زیات وخت کېږي چې بندي دی. دی وایي دوه ورځې ښوونځي ته ورنغی، په درېیمه ورځ چې ورغی لومړی د ښوونځي سرمعلم څپېړه ورکړه.
رښتیا خبره ته کوم مریض وم، ځکه رانغلم والله څپېړه راچل معلم در سم قسم نه کمل بیا مکتب ته راسم نه خبر باندې ماته سړی ته سفړه ورچې تر څو یو دوه استادان نور راجک شو غوم به نره باندې وکړم دوه یاد نور شاګردان راغله اتي مایل مالی ودر استادانو ته خو نه یم ځکه پلار په جایم د سبق راخی اتي شاګردان ته مې یو دوه لاس ورواچول و دغه ځتی په ځان نه خبر سوې چې خلاص په شاګردان لګیدل او استادان لګیدل خالي دوه لاس مخ د پاله بارا چولې دي
دغه ځوانان چې کنه لکه بهر لانجه کوي جنگونه کوي او سرحد بدل تر رسې څه وایي ته
ځوانان ته خمدا وای نه دسی وړو وړو خبره ځتی جنگ نه کوي او پری دک دي دغه کارونه د زندان ته سره سي ډیر خلک دي چې وګورم لا څوک نسته دې دلته په زندان نه پراته دي ځوانان ته مې دغه وای نه دسی چې جنگ مونږ غو دیونه کې څه کتلونه سي دي جرم دیونه کې کینو جیم بیا د زندان ته تمر تخپل خوخه
استاد زیول حق شمس وای ځوانان ډیر وخت د خپل قدرت د نمایش په خاطر ډلې هم جوړوي خو دغه ډلې چې کوم اخلاق نور ځوانانو ته لیک دوي په ټولنه کې ډیر ستونزې جوړولای شي
تربیته او خوونه سیستم او میکانیزم زمونږ ټولنه کې د پورته نه چې کله خطر انتقالیږي د ډلو د بانډونو لار نه انتقالیږي بانډونه دا چې کله انتقالوي طبیعي ده چې خپل ارزښتونه دوی انتقالوي چې خود دوی ارزښت دی ټوپک دوی ارزښت دی جګی چې وهل دوی ارزښت دی وهل یو بل ټکول خلک عاجزه کول دوی ارزښت دی فلمي مستقیم منفي کرکټر اخیستل دوی ارزښت دی نو طبیعي ده چې په دغو بانډونو باندې باید کار وشي مخکې دي دغه وسایل توکي نن خو زمونږ په ټولنه کې ټوپک آزاد خرڅیږي ټول هغه وسایل چې انسان تهدیدوي د قانون نظر او د انساني پوهې له نظره د عقل له نظره ممنوع دی هر ځای کې چې وي بناً زمونږ بازار هم د شانو ډک دی په لویه کې دا چاپیریال باید بدل شي په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسؤلین دي په دریم ګام کې د فزیکي برخورد نه وروسته په شخص کې باید تغییر راشي
د استاد شمس په باور په ځینو ځوانانو کې د ماشومتوب د وخت پټې غوټې هم د دې سبب کېږي چې چاقو برچی او بوکس پنجی له ځان سره وګرځوي نوموړی وایي کله چې پر ځوانانو د کورنۍ اثر ډیر نه وي دوی بهر ته وځي او هلته ناسم موډلونه ځان ته ټاکي
په ځینو افرادو کې به کېدی شي د کوچنیوالي ځینې غوټې وي هغه چې کله را لوی شي پلار نه وي مثلا ورور په خپل کار پسې تللی وي په کور کې سیاستري وي چې ډېر تاثیر په دوی باندې نه لري دی پاتې کېږي او بهرنی محیط دی د خپل ځان لپاره موډل انتخابوي چې څنګه ځواني کړه کې چې زه اوس یو څوک یم نو طبیعي ده چې په محیط له مخې نه الګوګانې اخلي محیط چې کله زیږي همدغه الګوګانې ورته ورکوي دوی په همدغه شرایطو په همدغه شکلونو چې تاسو یادونه وکړله او خپرونه کې موضوع ده راڅرګندېږي بیا نو په دې خاطر چې دغه شی وساتي په دوام ګام کې خپل دغه شخصیت وساتي دغه هویت وساتي دغه موډل د چرنه وتلی دی دا سم څرګندونه وکړي په دې لارې د هرې ورځې ته برخورد کوي کېدای شي جرمي نتایج ولري کېدای شي پیښې په پای کې شوي وي کېدای شي سرنوشت ډېر بد شوی وي قتلونو ته رسېدلی وي ډېر نورې پیښې احتمالا کېدای شي ورسره وشي
د کابل ولایت د توقیف خونې مشر سمونوال عبدالله وریاخیل وایي په زندان کې ډېر هغه ځوانان ورسره شته چې په وړو مسایلو یې جنګونه کړي دی وایي زندان د ځوانانو لپاره مناسب ځای نه دی او دوی باید داسې کار ونه کړي چې اخر انجام یې زندان وي
دوی د پاره زندان مؤثر نه ده دوی باید خپل تحصیل وکړي په عادي عادي جنجالو باندې غټلو اشغال جګه شوی ده هیڅ خبر به نه دي ماشوم په سر به جنگ کړی او په کې چا خو کسي شوی ده پر مثال ور ته پنځه سو فلن د سرنوشت فلن په زندان کې تری دي ته باید سما لار خو نه باید وسی دې ځوانانو دا ځای نه ده چې دوی په زندان کې دا وطن ضرورت لري دې ځوانانو د وطن باید په ګډه سره لاس ورکو او جوړ کړو او ما پیغام هم دغه ده چې موږ باید ډیر حوصله وکړو موږ باید ډیر گزشت ولرو چې په مثال پاینده کې نسیس به در سرنوشت باندې دوچار شو
خو گووریدونکو د خبرونه مو هم دلته پې ترسي تر بل خبرونه مو په لاس پرم
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
حقیقت سدی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلی مو ومنه. قدرمن اوریدونکو د حقیقت سره په دې خبرونه کې مو وغوښتل چې په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو لوقمندان خاغلی سید ګلاقا روحانی سره مرکه ولرو. خاغلی روحانی مترڅنګ دي او د مننې پترس کې خپلې پښتنې ورڅخه مطرح کړو. خاغلی روحانی کراته ویل کمی مودې چې تاسو دلته د سرحدي پولیسو قومندان یاست، په بیلابیلو برخو کې کوم موارد کشف شوي دي؟ د مخدر مواد د قاچاق په برخه کې یا مثلا د تورو پیسو د قاچاق برخه کې په بیلابیلو مواردو کې کوم مسایل تاسو کشف کړي دي او له تاسو سره ثبت دي؟
ډیره مننه. د مخدره مواد او قاچاق اکثرا قاچاقبران کوشش کوي چې د هوایی ډګر ډګرونه استفاده وکړي، ځکه آسان اجرا کیږي او ډیر وخت کمی او ډیر زر غواړي خپل هدف ته رسیدلی شي. او فکر کوم چې د کابل یا د حامد کرزی هوایی ډګر نه قاچاق د مواد مخدرې جریان لري، ځکه چې موږ ډیر تصوردونه په دې مورد کې لرو. تقریبا 15 مورده په دې 2 میاشتو کې ډیر شایده سیموږ هغه کشفو او هغه نیسو چارس ده او هیروین ده. فکر کوم چې شاید د طلا قاچاق هم وشي. اکثرا موږ نیولی دي چې خام طلا راځي افغانستان ته یا ځي. هم نیولی دي د په مورد کې 15 قضیه لرو او د پیسو تورې پیسو پاکله باندې تر اوسه دستاورد نه لرو، خو امکان لري چې دا کار موجودی.
خغل روحانی ویل کیږي کوم کسان چې په قاچاق کې لاس لري تر ډیره زوروا کی دي او د په حکومت کې دننه کسان یا مثلا حکومت څخه بهر پخوانی چارواکي، نو ویل کیږي چې د دوی لاس دی دغه قاچاق کوونکو تر شا او کله چې دوی نیول کیږي سفارښونه راځي، پیشنهادونه راځي چې دوی د خوشي شي د دوی ول ملاتړ کیږي. تاسو تر کومه دغه موارد منئ؟
قطعا نه، الحمدلله تر اوسه پورې دا وسو خزیسی مونږ نیولې دي. دوی په موارد کې خو قطعا څوک زنګ نه دوالي، نه زنګ راغلی نه پښتنه چا کړی ده. قانون مونږ له تلویدل د خپل جواب ورکوي، خو فکر کوم شاید دی، مګر تر اوسه پورې کوم چارواکي ماته تر اوسه دی په موارد کې زنګ نه دوالي سي. دوی یا خوشی کوي یا وسره یو کم در نرم مختلار سي. تر اوسه زه موجه شو نه يم دغه موضوع.
روحانی صاحب، څه ډول کسان قاچاق کوي؟ د کسان چې نیول شوی دي تر اوسه پورې، آیا دوی نوی نوی قاچاق کولو ته مخه کړی او کنه؟ دوی پخوانی فنی کسان دي چې له مودو رئیس قاچاق کوي. کوم کسان تاسو نیولې تر اوسه پورې څه ثابت شوی په دې برخه کې؟
دا سموګ سیړلې دي، پښتنې کړې دي، دا نوې خلک دي. یعنی دا سی خلک نه دي چې دوی دوامدار په دې موضوعات کې ښکېلي. په دې کې زنانه هم شته او نارینه هم شته، او داسې مجرمین تکراری نسته پکې دې جنې تیر شوی، ځکه چې مجرمین تکراری موږ سره ټول حق دی دلته.
روحانی صاحب، یو بله پوښتنه غدا چې ځینې کسان دي چې د دې او قضایي ارګانونو لخوا ممنوع الخروج اعلان شوي دي، داسې کسان تر اوسه پورې څه موارد موجود دي چې دوی د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه غوښتي وي چې بهر ولاړ شي او ستاسو لخوا نیول شوي وي؟ داسې کومې قضیه تاسو لرئ په د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې؟
دا شان موږ د کړی دي، بعضي خلک خبر نه وای به سره کوم سی دوی باید ولر نشي نیولې دي. بیرته سلامونه تعریف کړای ده، خدا سي زورواک خلق نه ونه سي، مامورین دي دولت وي یا بعضي خلق مقروزين وو. داسې خلق کوشي تخپل دغه نه شاید دوی ویل سي خبر نه وي، بعضي خلق کشف لاندې سیو او خلک موږ معرفي کړی دي سالن والی ته، یعنی تقریبا سلور 15 مورده په دوه میاشتو کې.
یو بل موضوع روحاني سبغه د جالی پاسپورتونو موضوع ده چې ډیر ځله ویل کیږي چې ځینې کسان په جالی پاسپورتونو سفر کوي، حتی دا هم ویل کیږي چې د بهرنیو هیوادونو ادبا دلته راځي، افغاني پاسپورتونه اخلي او د افغاني پاسپورتونو په طریق دوی بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي. د جالی پاسپورتونو د نیونې په برخه کې ساسي فعالیتونه څه دي؟
خوب دلته پاسپورتونه اکثرا سیدل ته په افغانستان کې د افغاني پاسپورت جوړیږي، دا زموږ مامورین خپیزنی، یعنی جالی پاسپورتونه هوایی د کابل هوایی ډګر نه استفاده کېدل ډیر مشکل ده، ځکه چې زموږ دغه افسران سیدي چې دغه وظایف اجرا کوي دوی جالی پاسپورت پیژني او پیژندل کیږي. او نور د نورو هیوادو جالی پاسپورتونه یا فوټو چینج جدا شیان هم اوس نه چلیږي، ځکه چې که د دی جی نه لاړ شي بل ملک سیزی هلته هغه پیدا کیږي چې دا جالی ده یا فوټو چینج ده بیرته موږ ته دی پورته یي. یعنی تقریبا اوس قاچاق د انسان یا د جالی پاسپورتو له طریقه په هوایي ډګرو کې لږ زر مشکلات اضافه شوي دي او نشي کولی ډیر.
روحانی صاحب ډیر ځل لیدل شوي چې حتی د نړۍ په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې چې د هوایي ډګرونو امنیت خوندي نه دی، مسافر مثلا په ډیر اطمینان سره پرواز نشي کولی، سفر ته نشي تللی، په بیلابیلو هیوادونو کې په هوایي ډګرونو کې تاسو د حملو شاهدان وي، د تروریستي حملو. د افغانستان هوایي ډګر د مسافرینو لپاره په ځانګړي ډول د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څومره خوندي دی؟ یعنی مسافرین څنګه کولی شي چې په آرامه فضا کې سفر وکړي؟ په دې اړه ستاسو ډاډ دوی ته څه دی؟
د مویله نوم نه معلوم ده چې پولیس د تامین د امن نظم ماو او د امنیت او مسؤلیت د خلکو د انسانانو سیار چیرې وظیفه یې دغه مسؤلیت لري. په دې برخه کې موږ خپل وظایف په ښه توګه کوشش کوو چې اجرایي کو، خپل د پرسونل روزنې باندې ډېر پام کوو، تجهیزات باندې پام کوو، په عین زمان کې په استحکامات باندې ډېر زیات زموږ تاکید زیات ده، او خپل امنګي خپل کشفي اداراتو سره دننه او د باندې موږ دوامدار ساتو، او انشاءالله چې زموږ هیوادوال او بهرني ادبا اوسېدل ته تردد لري او رفتامات کې د هوایي ډګر د حامد کرزي نه انشاءالله چې دوی ډاډمن اوسي، موږ مطمئن د دوی امنیت او مسؤلیت مسؤلین یو.
په دې اړه ګواښونه هم نه دي شوي، مثلا چې ګواښونه شوي په دې برخه کې چې امنیتي ګواښونه سه موجود دي؟
موږ چې دلته راغلي یو کوم څه ګواښ دې خو ته متوجه نه ده، خو دلته هر څوک چې هر انسان یا هر جای یا هر څوک خصوصا په افغانستان کې په خپل موقف سره تهدید لاندې ده باید خپل تدابیر ولري.
خغل روحاني د اداري فساد په اړه ویل کیږي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر ځینې کارکونکي په فساد اخته دي، په فساد کې ښکیل دي، تر کومه تاسو دا منئ چې رښتیا هم کارکونکي په فساد کې ښکیل دي؟ او په دې برخه کې تر اوسه پورې تاسو پلټنې څېړنې څخه داسې څوک مو په دې تور نیولې دي چې په فساد کې ښکیل وي؟
په موکو پولیسو بار علاوه د دې سپه یو اداره کې مسؤل یو پولیس هم یو، تر څو چې موږ شواهد مدارک دغه شیان په یو قضیه کې یا په یو شی کې ونو قطع نشو کولای چې یو څوک متهم کو په دې موضوع باندې سي، خدای نه خاصه دوی په فساد باندې اخته دي. خو بدبختانه دغه موضوع اوس په افغانستان کې اوس رواج شوی ده چې فساد اداري د افغانستان په اداراتو کې وجود لري، خو فکر کوم چې په د حامد کرزي په هوایي ډګر کې چون چې د دولت ټول شوا فوکس توجه دی خو ته زیات ده، یعنی کوشش دومره څوک نشي کولی چې فساد اداري منځته راشي. داسې پیښه تر اوسه د ما په وخت کې نه ده پیدا شوی.
روحاني صاحب، ته حامد کرزي په نړیواله هوایي ډګر کې یوازې په سرحدي پولیسو لخوا څارنه کیږي او که نه نور امنیتي ارګانونه هم شته چې د هوایي ډګر د امنیت یا په نورو بیلابیلو برخو کې چې په امنیتي موضوعاتو پورې مربوط دي په ګډه سره کار کوي؟
په دې مورد کې خوب زموږ امنیتي ملي هم شته دلته کار کوي، د مواد مخدرو یو بخش علیحده دلته مصروف دي په باندې، پولیسو بخشونه دي چې کشف ده و استخبارات ده و مثلا قاچاق ده و امنیت فضایی ده دا ټول باندې کار کوي دې مسایلو باندې تقریبا شپږ واته ورګان دي سي علایدا علایدا دوی خپل پروژې لري او باندې کار کوي.
یو ورخته پښتنه غدا چې خغل روحاني ستاسو د کارونو په وړاندې لوی پرتیستونځ دي چې دی او د دوی د هواري لپاره ستاسو پلانونه او پروګرامونه چې دي
زموږ د کار سی مات سپارل سوی دا ډیر مهم کارم ده. ټول د دنیا خلک او خصوصا د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره ډیر زیات مهم ځای ده. زه کوشش کوم چې په هغه ارزیابي سیمو کړی دي هغه په دا ډیر نږدې وخت کې د عملي جنبه پیدا کی او امیدوار یم چې په دې مورد کې مې د کورنیو چارو محترم وزیر صاحب او د افغانستان ولسمشر په دې مورد کې موږ سپورټ کی تر څو چې موږ وکولی شو چې د افغانستان د جوړې دا هغه د مبدا نقطه هوایی ډګر د افغان کابل هوایی ډګر شي او موږ وکولی شو چې هغه ستونزې او نواقع سی په تیر شپارس ولس وکولو کې وو ډیر پلان وخت کې دا حل کړو.
مننه قدرمند اوریدونکو، تاسو واوریدل چې خاغلی روحانی د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د دغه هوایی ډګر د کارکونکو کیلټیا په اداري فساد کې رات کړه او دغه شندوی ویل چې د هوایی ډګر فضا د مسافرینو د پروازونو او سفرونو لپاره خوندي ده. ځینې ستونزې هم دوی یادونه وکړي چې په وړاندې پروګرامونه او پلانونه لري او په دې برخه کې د حکومت د ملاتړ غوښتنه وکړه. دا چې تر کومه دغه ستونزې چې دوی یاد کړي دي چې د څو کلونو پرتی ستونزې دي په لنډ وخت کې به هواري شي او کنه دا به وخت راته وي د خبرونې وخت هم دومره و تر بلې مو په لوی او بخونګي خدای سپارو خبر رسول لري.
زبار ناستا د نظر شمشنا تد دی ورک